السلام علیکم د ازادۍ رادیو د سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ غونډه په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازي ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغانه فعال نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 12 ځوانو رهبرانو له ډلې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي، د شنبې په ورځ پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړی وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ترامپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت نه ضایع کوو. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډیر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبری اژانس د دوو بخبره سرچینو له قبل خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیګانه وخته د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه او د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلاند سالکلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2:15 کې حق پرست ته د پښې په وسیله یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شیبو لپاره بې صده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سالکلت ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلورمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 26 سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. وابورې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاوو د خبرو لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یوه مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي، مسایل باندې به بحث وکړي، خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بېرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریک کړي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتی وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤول، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارې لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اورېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې یې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل، د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
تر اوسه پورې زیات جزئیات خپاره شوي نه دي، خو دا معلومی دي چې دغه هیئت چې کومې تللی ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصلې وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومی یې د دوه خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ٹی ٹی پی نو مقابل کے نے اقدام وکی او پاکستان کے حملے ونشی نو یاد ترانزیت مسئلہ دا یاد مہاجرین مسئلہ دا شدا اساسی مسائل دی نو ز فکر کوم چې هغه ډیر جوړ نشته لري او په ساده فکر نو کوم چې حلم شي نو دا اختلاف به موجود وي خامخا
مننه میخیل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی ټیټی کچې پلاوی دی علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچې استازي برخه لري
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ والته په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه په کې برخه واخیستل او علت دا و چې هغه تو جنگ یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي اما دا نور مسائل چې کوم دي دا اختلافات فکر کوم چې جوړ دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نشي البته د دې دغه بدایي لږ چې یعنی دواړو خواوو په دې باندې یو توافق یې ځکه چې په توافق او امکان نه لري چې یو وخت توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي نو بیا داسې یو حیات حل ترولیږي نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هیوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده نو په دې د توافق کړی چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایل باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپل ملکونو کې خپل مشران ته څنګه وړاندې کړي نو زه فکر کوم چې دا راته یو بده پروسه ښکاري
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواهی کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي
نو زه خو فکر کوم چې دا سی څرګندونه کله چې مذاکرات روان وي یا راپای چې کوي د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونه دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونه یوازې دا نه چې همیشه دا غږیدلې ده څرګندونه غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماټیک نورمال نه سره برابر نه دي په خوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت کې څو ځله په سرحدونو کې نخ دې سره وشول خو هغه همیشه کې یو بیا د صفر نقطې لاندې سره کېږي او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي نور وي اما دا چې تخپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکارا تجاوز دی او معنا دا چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري نو دوی ونه شي کولای چې ځان له دفاع وکړي نو دا چې غیر مسؤلانه څرګندونه کوي او د پاکستان هم لار ورکه ده زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي
که لاند په پای کې ځواب راکړي د افغانستان خاوره په خطر کې ده مخصوصا وخان
که د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي په مشغول ملتونو کې ځای ونه لري په تعلیم باندې بندیز وي مشرې څوک نه ګوري نو دا په خپل د افغانستان لپاره خطر دی که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري دا غزمو اساس په مخ کې چې تیر شوې د 50 کاله هغه لیدل دا چې داخلي مشکلات او داخلي مشکلات زمينه دې ته مساعده ولا چې بیرون د مداخله په داخله د افغانستان کې وشي نو زه د بیرونی خطر نه خپل د داخلي خطر زیات پر مهم دی چې کور دې جوړ شي او مشروعیت د نظام لري او ولس په نظام کې خپل ځان ونه ګوري نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی افغانستان ګټه د افغانستان حاکمیت دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي چې کور دې ورانی نو بس د ویني خطر دې زړه تاثیر کوي
د پرزیدلې جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګندو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربان د غځولو امنیتي همکاریو دوړخیز سوداګرۍ او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربند په اړه د دوړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټول لارې تر هغه وخت بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 13مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرښې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا له 200 تر 800 میلیونو افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. کلارې تړلې پاتې کیږي، دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دوی صادرونکي واردونکي دواړه غیزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې وونه وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نخیب الله صافی ازادي راډیو ته ویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د لپاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټول لارې د طالبو او پاکستاني ځواکونو تر نخته وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په لسمه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سخت نخته وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېده. د دغه نخته لامل پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرخي په اوږدو کې ټول لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نخته کې پاکستان په پلازمینه کابل پکتیکا او سپین بولدک هوایي حمله هم وکړه چې لامل یې یو شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لوخته. خو د اکتوبر په 13 د قطر او ترکی په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډیر وخت لارو د بندیدو لامل شوی چې لاملې سوداګرو ته پراخ زیانونه اوښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار د سازمان چیرونکو له ترکی غوړي چې دا خبره یقیني کړی چې نړیوال د افغان خبريالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس باندې لیکلی دی چې په ترکیه کې جلا وطن افغان خبريالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمينه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبريالانو ویل دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یې چیرونکو د ترکیه له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشری استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چیرونکو فرشتي عباسی د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکسپانا ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلا وطني افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر افغان خبريالان هم وایي چې دوی دغه هیواد کې د استوګنې اسناد او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبريالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبې په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسالې جواز کار خبرنګاری همي گرفتن اقامت بود باش ده اینجا است.
د خبريالي د کار د جواز د اخیستو د مسالې سربېره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همدا اوس ترکیه کې ډېر ښځینه او نارینه خبريالان د خبريالۍ په برخه کې د تجربه او اسناد لرلو سربېره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري، یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشی کولای.
په ترکیه کې میشت یوې بلې خبريالۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبری الان چه په ترکیه که بند پاتی دی که غواری که نغواری لطباهی سره مخ دی، دلی کلو توان نلری او نه د کار کولو. د خبری الان و یو لوی اډاله چه په ترکیه که جوان کوی پا پتا کار کوی یا ای غیر قانونی کارونو تمخه کلی ده، لکه پخلای دلو خومینزل ساتنا او نورو سختو کارونو ده.
د خبری الان وایی چه په دی ورستیو که دی هیواد د افغان کډوالو د نیولو او وستلو بهیر چټک سوای او که افغان خبری الان بیرت افغانستان تو استول سی په خبره لجدی خطرونو سره به مخ سی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 20مه د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه پیو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیه په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری واسي د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر له دغه هیواد ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ځوان کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسی، او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ځوان کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له دې ډلې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره یې د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هیواد نه یې غوښتي چې د بشري حقونو اصولو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکی رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې دي چې ډیری د ویزې د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو له عربی واکمنې دوه وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو لامل په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیه په ګډون ګوندوی هیوادونو ته تللی چې اوس د اقتصادي ستونزو سربیره د جبري استلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه ورستی راپور ته. د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه تلوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي. خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله دلارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده پاکستان ته تداوی ته بیا یم خو هر وخت لارې تړلې وي بل کومه لنجه وي. نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمیدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیلمن یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زمونږ غوندې چې دوه کاله هلته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زمونږ پاتې دي. نو هیلمن یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو مونږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي وو چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر هندي رسنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونې ده چې نوې ډیلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتک ان د ناروغانو پر مخ هم تړلی وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه واته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کیږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.